دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنیمې بجې دي. په دې خبرونه کې درته زه پامیر ساحل یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټې ویلي د هغو سیمو له استازو سره یې مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته ستون کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مواخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلیمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسنی انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.2 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ مر پخپل اسمبلی کې پاس کړی دی، پخپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مور واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی. 200 یو کم 500 کروڑ په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 2.2 کروڑ یې کټ.
کلیم الله تور پورې کړی چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې ښاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان د WTO له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون مشال راډیو ته ویل له غړیتوب ترلاسه کولو سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تېر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د رواني میاشتې پر 15مه په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې اسلامي دولت یا القاعده سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د خلکو تختونو په سر دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په 4 میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حداقل 100 بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمہواری په شفاف او په تایید وړ طریقې سره ترسره کوي. تیر شپه د اوریدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بین کارډین وویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پیل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټاکنۍ کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تیره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو پر سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې یې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیاره ده. د ویل روانه اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې ښیي چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدای شي. پوتین ومنله چې روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې د انفلیشن یا ګرانی 2.3% ته رسیدلې. خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي. تازه مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټه وایي غړي به یې د مشورو لپاره قبایلی سیمو ته ځي.
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا, ایک تو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر لیا اس ویل ایریاز کو کہ کمیٹی وزٹ کرے گی.
د کوټه خاروال وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجن حکومت ته واپس کړی دی. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ترهګرۍ پر ضد نیشنل اکشن پلان د سیاسي بدل اخیستو لپاره کاریږي. د خیبر پختونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسي منظوره کړې ده او په روښانه مستقبل خپرونه کې درته د جرمني د ډاډ سکالرشپ په اړه معلومات درکوو.
ما ایم فیل وکو په قائد اعظم پوهنتون نه او داغې نه بعد د المان ترالم پی ایچ ڈی د پاره.
لو مشال رادیو سره اوسه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. دا البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښوده. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي او د چارو پوهان وایي د کمیټې غړي باید د پولیټیکل انتظامیو له چارواکو او له حکومتي ملکانو سره خبرې ونه کړي بلکې باید له ولس سره وغږیږي. تفصیل ګلایز راکوي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندګانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټي به خپل د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نه کړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په 10 نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکي 15 ورځو کې یوه بله غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه
خبرې آمنے سامنے سے ڈی کی مطلب بعض طاقتوں میں انوالو نہیں لگا گورنر سکم نے مطلب پولیٹیکل انتظامیہ تا خبر کبھی تیرا خپل خلق بور او باسی نہ دم دا چھ نہ مانو وہی کہ فیصلہ دا واش ہونا تھا خپل ہلکی ایم ایل اے سینیٹر والا موجود ہی اور چھوبرا چھوبرا والی مطلب جوانان رو والی مطلب مشان رو والی سول سوسائٹی والا رو والی ملکان رو والی اور چکل مطلب ایم ایل اے سینیٹر ہوئی تو دیکھیے ارخ
ساجد حسین توری ویل چھ زنی عناصر نہ گواڑی چھ قبائلی سمو کے اصلاحات راشی خو نہ 90% قبائل پہا قسمو کے بدن گواڑی قسم د قبائلی سمو اسیدون کے لسی زرائی سے دا اصلاحات غختنی کوی خو حکومت پر دے لڑکے کمیٹیاں جوڑوی او گنڈے کوی دا قبائلی چارو کارپو او پخوانے سفیر ایاز وزیر دا زانگڑی کمیٹی پاڑا وائی
ټول د وارال وزیران دی د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلق دی نو خو زمونږ ریزرویشن دا دی چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراتی افتا طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو خو بیا هم دغه شوه چې گورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه بوي مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټه دې بل سو وجوړ شي بل دادا چې فاټه دې و خیبر پختونخوا ته ورګډ شي
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبي حیثیت ورکولو پاړه قبایلی ولسته پختنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
د کوټه خاروال ډاکټر کریم الله د احتجاج په توګه د خاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړې ده. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته یې د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجه منظورې ته استولې وه چې اسمبلۍ منظوره کړه خو انتظامی ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي. کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولی دی. نوموړي تور پورې کړ چې بیوروکراسي رشوت غواړي. د د څرګندونو په اړه د بلوچستان سیاسي حکومت یا بیوروکراسي لاسنه دی ویلي. خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کوټې ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ.
بجې کې بنیادی وجه دا ده چې دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی په خپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی.
څومره و دا بجټ چې تاسو پاس کړ؟
250 کروڑ یو ونی مې مېش خېژه او چال مټو لیکاوي په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنا دغه چې را د 2.8 کروڑ یې کټ کړ 2.8 کروڑ یې کټ کړی چې کم شی به موږ په سټریټ لایټ لگاوي یا به صفائی کوله یا به د صفائی د پاره لیبر اخسل یا به شاغه غت کټ کړی دي. ولی وای دفعه نمبر 94 موږ چې دفعه نمبر 94 وکتل په هغه کې دا لیکل دي چې په ساده میجارټي کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول دي. ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دي د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم دي نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا څوک دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خو تاسو د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر سره
تر وزیر نه نو ډیر بلاوی ناشته
نو دا تاسو ګوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي
اوس ما په دې موکمه کې زمير ناشته مزه ډیر شان تر ما لاندې زما وس نه پرسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي
له وزیر صاحب سره ما خبرې کړې وزیر صاحب ول چې دا چونکی دا د سیکرټر کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دی سیکرٹری دا د بس پلان شي باندې ویل کی وز وزیر پدانه نه خبر د هر سیکرٹری سره دون پلندې پرتی دی د فایلو د لشل کال په دې کې اډینس هم پکښه دی ایکټ هم پکښه دی آئین هم پکښه دی ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی د سیکرٹری کا خوښه خپل نه فایل راکښ کیته ته مخ ته نه پخوځه د زلس کله مخ بل کپچر د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي که د وزیرو د سیکرټری لاین سره ملاو سو نو بیا اسانه
نو معنی صوبایي حکومت د بیوروکراسۍ مخته
هیڅ نه دی
دا هغوی جواب نه
لري نشي کولی.
او ډاکټر کلیم الله صاحب، اوس به ستاسو آینده لایحه عمل شوي، مخکې به تاسو څه کوئ؟
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کوو، بودیجه موږ راپاس کړه که په یوه هفته کې دی نه کړه واپس، دلته موږ بیا خپل برته اسمبلۍ رابولو چې په دې مې پاس کړه بیا د دې څه پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلوم، دی وزه به بیا په عدالت کې سره ګورو.
له ډاکټر کلیم الله سره مو د خدای نور ناصر مرکه اورېده. ډاکټر کلیم الله د کوټې ښاروال دی او د چې پر صوبایي حکومت او بیوروکراسۍ کوم تورونه پورې کړل، په دې اړه باندې نه بیوروکراسۍ تر اوسه پورې څه ویلي دي او نه د بلوچستان صوبایي حکومت.
د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک چې د لرې خلک یو بل ته رانږدې کړل خو نږدې خلک یې لرې کړل. دا منئ؟ تاسو له کله نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګري لرئ؟ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدی شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکنه دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00420211420 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنج شنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شئ.
په دې خبرتیا کې مو واوریدل چې دا ځل د مشال په نوم خپرونه کې فیسبوک موضوع ده. او که تاسو د فیسبوک پاڼه لرئ، د خپل اکاونټ لرئ، نو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ولټوئ په فیسبوک کې او زموږ پاڼه خوښه کړئ. هلته تازه خبرونه، شننې، تبصرې، خبرې او ورسره ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ. له دې سره سره د ډسمبر 14مه چې سږکال یو کال پوره شو د پېښور د سکول برید، د هغې په مناسبت موږ یو ځانګړی پروجیکټ جوړ کړی دی. یوه پروژه مو جوړه کړې ده چې په همدې فیسبوک پاڼه پرته ده. هلته ویډیوګانې دي، انیمیشن دی، معلومات دي، لنډ معلومات مو درته لیکلي دي او د هغو کسانو انځورونه مو اچولي دي چې هغه په دغه برید کې وژل شوي ول. کله چې هغه برید وشو نو تر هغې وروسته د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره منظوره کړه. که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد ده، خو په هغه هېواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره سیاسي شوې ده او حکومت او اسټبلیشمنټ یې د سیاسي ګوندونو په نښه کولو لپاره کاروي. وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. دغې ټولې موضوع ته احمد شاه اعظمي کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي، نو بلخوا یې د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بېلابېلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په موخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړې چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کېږي. په کراچی کې د متحده قومي مومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو، خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغو دا خبره لیک آؤټ کړې وه چې 1/3 ایریا چې کوم د کراچی چې کوم سبب ایریا ده هغې کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس دی او هلته کې هغو خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشنو کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردۍ کاروایانه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانه.
پر متحده قومي مومنټ سربیره د سنسوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی. د دې ګوند یو مشره مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے،
هر څوک چې په هر ځای کې د واک ناوړه استعمال وکړي، که هغه سیاستوال وي یا که د یو ادارې مشر وي، هغه ته هیڅکله د دې اجازت نشو ورکولی. پاکستان کې د حالاتو خرابېدو یوه لویه وجه دا ده چې یوې ادارې د بلې ادارې په واک او دایره کې لاسوهنه کړې او د هغه د اخیستو هڅه کړې ده. کله پوځ، کله عدلیې او کله بیا پارلمان په خپله د یو چا لپاره داسې کار کړی دی. کچرے دا ټول شیان پر استحقاق باندې وین او حالات په خپل خوشي
اگر تمام میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
که هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورونه رد کړی دي، خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو کارپوه علي ارقم وای که چیرې مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچی سربیره دي په نورو سیمو کې هم تر نیشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي.
دا هر تکړی په کراچی کې چې راکوم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او باو ته فوکس وشي وی په خپل ځای هغه ټول امپلیمنټیشن په اړه سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه د دې یو څه فضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کار کې دل پکارو مال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي په نوم صدا چې د دې شي سمون ته د غنښکاری خبر مرغي د غنښکاری جنو دا به ظاهر ټول د غنښکاری کې دې ټول فوکس پسند باندې
د سین صوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول، خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وایي چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
د کراچی عوام بل خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچی ښار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلس پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکوله او اوس چې ملم امن دی نو هغه توصیه نه ورکوي. د دې مطلب دا دی چې پیپلس پارټي چې کله هغې دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دوی به ورته توصیه ورکوله او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغې کې خنډونه اچوي.
د نېشنل اکشن پلان په مد کې د مشکوکو سوالو په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربیره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي، خو بیا هم شنونکي په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست اوریدونکو، او زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com او لدې سره سره په شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز منځنۍ څپه باندې اوریدلی شئ. همداراز که تاسو فیسبوک پاڼه لرئ نو مشال راډیو چلته ولیکئ، نو تاسو هلته ویډیوګانې هم له خبرونو او رپورټونو سره ترلاسه کولی شئ. پر ټویټر هم موږ ویډیوګانې شریکو، په ټویټر باندې هم چې تاسو مشال راډیو ولیکئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ. د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د نوې صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولی شي او حکومت په د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی، او په دې لړ کې تیر مازیګر د کابینې تر غونډې وروسته د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان او د روغتیا وزیر شارام خان ترکی په پېښور کې خبری غونډې ته وینا وکړه چې په اړه یې غلام غوس معلومات راکوي.
تیر مازیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو، صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغې ته مونږ انسینټیوز نه ورکوو؟ ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دي ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې دپاره د هغې چې مارکاپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي، د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي. چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې دپاره 25% ډسکاؤنټ دی، 25% ډسکاؤنټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کېږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت، به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین دپاره زنانو دپاره چې څوک کاروبار کول غواړي او هغې ته د پیسو کمی هغه ته به 30 لاکھ روپے پورې هغې سره به انویسټمنټ کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کی ابتباد او پیخور دے کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان او خال ثوابے دا شانتی اڈی خان دا سزلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دی کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دی ادا سنور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زرو نوالا تر 140000 روپے پورے ہو رسے دو او مگ
خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 اربه روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په زیلو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 اربه روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باړې واک میل ملکي انتظامیې ته سپارلی دی. ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړي دي، خو د باړې سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوملیکنې یا رجستریشن کار شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي په عملیاتو کې دوکانونه ړنګ شوي دي یا ورته زیان رسېدلی دی او څو کاله بې روزګار ول، نو ورسره دې مرسته وشي. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باړې له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅه کوي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلی شوي دي چې خواو شاش په کاله پس امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ د باړې انتظامی چارې سیول اډمنسټریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډېر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خو د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامیه ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شتا او پورا ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
مرحله کې انتظامیه دا خبره راته وکړه چې تاسو تجارت چې کوم یې دا به رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکي دي د دې ډیټا به مونږ راکړي په بازار کې. هغه ډیټا مونږ ورکړل، بیا یې هغې نه پس دا اعلان راته وکړه چې تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړي، کچا کم ځای کې ګیټ را پرېوتی وي، کم ځای کې هغې چت را پرېوتی وي، کم دیوال را پرېوتی وي، هغه مرحله باندې مونږ شروع یو. بالکل سختی اوس موجوده ده، په اندراج به ننوځي، په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کوم مونږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. مونږ دا وایو چې عام خلکو دپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي، یو خپل ازادي غواړي.
د باړې نه سینیټر مومن خان اپریدی وایي چې دوی هیله مند دي او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
مونږ نه امید نه یو، انشاءالله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوطه شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دی کلاو شي او چې کله باړه کلاو شي د دې باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي، په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو خوشحالي ده. نو مونږ به دا انشاءالله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نه شي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
مونږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دلته تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کوم دي دا به دکان کې ناست دي، خو هغې سره به وسایل نه وي، هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالی مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چیمبر آف کامرس په دفتر کې یا د سمیرا په دفتر چا دې جمع کړي. زمونږ ابل ارزم ورلډ بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دا دویم راوند چې تم ورلډ بینک په حیثیت د ستور د سمیرا ورکوي یا د فاټا شکایت ورکوي، نو په پاره کې د باړی لومبې لیست شامل
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد په بیا بیا فوزی عملیات تر سره شوی، خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات تر سره شول او باړه د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د دې مهال خبرونه لنډیز. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاید احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه یې د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ مشال راډیو ته وکړه. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې ښاروال د پرونی څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا بیګا وویل د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمني ولسی جرګې تیره ورځ د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نښه کولو قرارداد منظور کړ. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حداقل یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمهواري په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې پر کارولو خپل هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. نوموړي وویل چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي. او اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېر چهارشنبې په ورځ پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتیا او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. اداري اخیری کې لیکي د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کولو لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې سیمواریانې پوره کوو او که نه. اداره وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازالت وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسینو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي او خبر دا وي چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمایندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سخت دریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر دې واپس دا هغه خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2005 کال کې د پاکستان پوځ په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د ګرفتارۍ پر ځای انتظامیې د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپیښ دی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت له خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړي له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړی چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لا نورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمېر له څه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچرې خطر وي نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وي چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځنو چارواکو اشاره ورکړي چې خای واشنگتن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په شوي اټومي توافق کې ژمنې تر اوسه پوره کړي دي. دی وایي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلي کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملي اقداماتو ته په کتنه لري کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت ته اړتیا ځکه چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لوی برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غنی کولو 15,000 دستګاوی له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوی هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوسمهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. برتانوی فاینانشل ټایمز ورسپانې د لیکوال او خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې چې پکې هغه ویلي په دې ورستیو کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شول او طالبانو له غزېږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغېزمن شي. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي.
فاینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرې په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر دو کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې د طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او د غم رستیال شیخ هیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړی او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوی دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ایز کانفرنس له لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي، دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چېرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوي دور ته داخلوي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولای شي. دوی دا څرګندولې پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
وروسته له دې چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې له څو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
موږ ثانوي مشکل لري او په منطقه کې زموږ د ځان پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټی او وزارت له پاکستان، تاجکستان، هند، چین څخه مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو کومه وضعیت واخلو زمنګا د ډبلیو ټی او د پینځمې مادي د ګاټ پینځمې مادي او د پی ای کی ان سټ فسیلیټیشن موقتامه چې دا د پاساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دی د وزم لکتون سره حل
مومن زیاته کړه. کچره د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هواد او افغانستان ترمنځ د سوداګری لانجه رامنځته شي نو دغه هواد کولای شي د دبليو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوی چې د دبليو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې دغه سازمان غړي نه دي که وغواړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلی دي افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډېر لوی فرصت دی خو که چیرې مدیریت سي. که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او یې نه منو چې دبليو ټي او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروی خپلې دروازې پرانیزو نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
اوریدونکو وسه مخ شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې د جرمنی د ډاډ په نوم باندې سکالرشپ موضوع مدرته چېړلې ده. تاسو څنګه د سکالرشپ یا بورس ترلاسه کولای شئ که ویب سټ ته هم ورشئ نو daad.de ویب سټ ته چې ورشئ هلته درته معلومات ترلاسه کیږي خو منور شاه درته په دغه خبرونه کې په اسانه طریقې باندې معلومات ترلاسه کړی دي له مختلفو زده کوونکو سره چې جرمنی کې زده کړې ترلاسه کړی دي او په همدې خبرونه کې به تاسو واورئ. وس دا خبرونه پرون هم در خبره شوې و نن په تکراری بڼه در خبرېږي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د امریکا او نورو غربي هوادونو په سیر جرمني د خارجي زده کوونکو لپاره په زورګونو وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې پکې یو د DAD یعنی داد نومیږي. یا دا اداره وخت په وخت په زورګونو وظیفې اعلانوي چې پکې پښتنو ځوانانو ته ډیره مقور کول کیږي. د داد نومې دا وظیفه په خاص توګه هغه هیوادونو او سیمو ته ډیره توجه ورکوي چې پکې ذهین ځوانانو ته تا د تعلیم سهولتونه کم وي. یاد سکالرشپ چې د 14 نه نیولې تر د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ډی پورې اعلی تعلیم مفت ورکوي. تاسو یې د انټرنیټ د لارې په daad.de باندې لټولی شئ. د انټرنیټ دا پته تاسو ته یو وار بیا وایم daad.de. دا پانا په جرمن ژبه کې ده خو خی اړخته په سر کې یې د نورو ژبو سهولت هم ورکړی چې پکې تاسو انګلیش ته اوښتلی شئ. دا وظیفه څنګه وي او یو تن یې څه ډول ترلاسه کولی شي؟ په جرمني کې مو د یو ځوان سره خبرې کړې. هغه وایي
زما نوم عمران الله خان دی او زه د پاکستان ډی آی خان علاقې هم سنه او ما چې ابتدائی تعلیم الته ډی آی خان کې کړی دی. هغه نه پس مې انجینئرنګ په خبر نه کړی دا یو ټی په خبر نه او هغه نه پس مې الته پاکستان کې دوه کاله جاب وکړو او جاب نه پس چې دی بیا زه دلته جرمني ته رالم ماسټر لپاره. زما خار چې دی دا ویسټ جرمني کې دی. د ده نوم دی ډویسبورګ او یونیورسټي چې ده دا هم په دې نوم ده ډویسبورګ ایس این یونیورسټي ورته وایي. دا مطلب یو ټیکنیکل یونیورسټي خو نه ده یو جنرل یونیورسټي ده او په بګه انجینئرینګ خپل ډیپارټمنټ دی.
عمران الله خان نه مو پوښتلی چې انجینئری یې په کومه برخه کې کړې او نوکری یې ولې پرېښوده. نوموړي وویل چې په ژوند کې اعلی مقام ته ځان رسول غواړي.
زما انجینئرنگ چې وا دا الیکټریکل انجینئرنگ وا اصل کې او الیکټریکل کې زما کمیونیکیشن سایډ وو او کمیونیکیشن کې هم به ال تما دو کال جاب کړه دې کمیونیکیشن انډستری کې پاکستان کې نو ول ته بس دا و چې جاب دومره زیات خنه وو جاب ته خواري زیات وو پیسې لګي وو او سمخ کې اتلګ ولارم دومره وګې نه و نو ما ویل چې په کوم یو ماستر مو کوم او ماستر ما غو فیلډ الیکټریکل انجینئرنگ او پاور کې کمیونیکیشن سایډ دې زما
دا چې د نورو هوادونو په مقابله کې جرمني ولې خوښ کړو عمران الله خان ویل په دې هواد کې د تعلیم په اړه ورته د وړاندې معلومات وو
جرمني کې زما ورور عبدل ماستر کوله چې کوم ټیم ما د فیصله وکړه چې زه دلته راځم نو ما ورورم دلته هغه ما ته مطلب انفارمیشن یا معلومات دلته راکړل ټول چې دلته سبق څنګه دی او د سبق کوالټي څنګه ده څومره ښه دی څومره بد دی او کارونه مطلب دلته زیادی خو یو ټول نه غټ فیکٹر چې کوم دی ټول نه غټ خبره ده وا چې دلته تعلیم کې پیسې نه لګي نو مطلب موږ لپاره پیسې زیات دي چې کوم یورپ او کې نور ځایو کې چې انګلینڈ یا امریکا شو یا آسٹریلیا شو یا کوم ماویل چې جرمنی خدا دلته لاړ شو
عمران الله خان وایي چې جرمنی ته تګ لپاره اول د یونیورسيټي نه د داخلي خط پکار وي او بیا د هغه خط په بنیاد باندې په اسلام آباد کې جرمن سفارتخانه کې د ویزې لپاره درخواست جمع کیږي نو موږ له زیاتوي چې جرمن جبا د لړکی ډیر مرسته کوي
مدوم دالار کړو مدوم خپل ول ما یونیورسيټي ولې ده یوزل مې اپلای غنیو کې درې سلور یونیورسيټي نو ایڈمیشن نشو ملاو نو دوام زل میں بیا لگ کوشش ورتو کو بیا چی میں اپلائی کو بیا دلتا دے یونیورسٹی اور ایڈمیشن لیٹر رہو لے گلو دلتا کورس باننے دا ڈیپینڈ کئی چی تاسو کم کورس کے داخلہ کوئی کنا باس کورسز دا پارا ریکوائرمنٹ دوی زیاد ہوئی دا جبے او دوی درے سلور لیول دی دا جبو او سنگا چی آئیلٹس وی انگریزی جبے دا پارا دا غصے دوی میں یو ٹیسٹ دے ڈے ایسا ورتوائی نو اگر ٹیسٹ کا تاسو پاس کئی نو بیا ٹول جرمنی جرمن کورسز چکم دی حکم تاسو ایڈمیشن کولای شي خو هغه نه علاوه هم دلته صرف انګریزي ژبه کورسز هم شته خو ما چکم کړی دی زمونږ یونیورسيټي د پاره چکم کورس دی د ښکې جرمن ژبه ضرورت تو پکار و کنه نو ما بیا ځکه کله دلته رالم جرمني کې ما دلته ژبه زده کړې ده دلته ما یو لیول کړی دی د جرمن ژبه د موج کورس لپاره پکارو
په دې پښتنه چې پښتانه ځوانان سره ډول په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کولی شي عمران الله خان اول
اول ول دا کارو ځان د پاره یو یونیورسيټي او کورس سلیکټ کول چې دا یو دی یا دا دو کورسونه دي یا دا درې کورسونه دي دا درې لپاره ځای اپلای کوم هغه نه پس تاسو ریکوایرمنټ وګورئ هغه کورس سره ریکوایرمنټ دي د کېبل لینګویج ول ریکوایرمنټ شي یا پرسنټیج به ریکوایرمنټ وي چې څومره پرسنټ تاسو مارکس سکور پکار دی یا بس کورسونه داخلي داسې وي چې کوم پریکټیکل اورینټډ وي نو هغه خپل ریکوایرمنټ وي د هر کورس چې تاسو سره خپل نمبر مخوي مطلب بیچلر کې ادین اول چې کوم سبق تاسو ولرې هغه نمبر خوي او لګ ایکسپیرینس وي ورک ایکسپیرینس او چې کوم تاسو موټیویشن لیټر جوړوي چې زه ولې سبق ویل غواړم جرمني کې د کورس کې د یونیورسيټي کې هغه باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي چې تاسو مطلب یو اوریجنل خپل حالات مطابق یو لیٹر ورته ولیکي چې دا د کیسه ده او پوهه کوي چې یونیورسيټي کې سبق کول غواړم نو مخامخ یو ایڈمیشن کمیټي ناشته وي هغه ډیسیژن وي دا بیا دلته یو کیسه بلوم دا چې باز یونیورسيټي د ډېر مشهور دي یا کورسونه دي ډېر زیات مشهور دي کنه ټول دنیا کې خلکو ته پته ده او ټول کوشش کوي هغه یونیورسيټي ته کورس اپلای کوي نو چې سره لګو ګوري باز نوې دلته یونیورسيټي یا نوې کورسونه وي الته دومره کسان الته اپلای نه کوي نو الته چې سره اپلای وکي یو کې چانس لري زیات شي چې نوې یونیورسيټي وي نوې کورسونه وي پکې او کسان دې دومره زیات نه پېژني
نو موږ وایي چې د داخلي د خط نه پاس بیا د انټرنیټ د لارې د جرمن سفارتخانه معلومات کیږي او د هغوی د غوښتنو مطابق د ورته کاغذونه برابر کړی
دوی دلته یو ریکوایرمنټ دی چې کوم سټوډنټ هم بهر نه راځي کنه هغه ته پکار دی یو کال خرچه ور سره ځان سره راوړي نو هغه د پاره دوی دا کوي چې یو بلاک اکاؤنٹ جوړوي د سټوډنټانو یو کوم سټوډنټ به ویزه اپلای کوي هغه اول جرمني کې دلته یو بینک کې خپل اکاؤنٹ جوړ کړي هغه اکاؤنٹ به دوی بلاک کړي او د دې لپاره 8000 یورو پورې ټوټل اماؤنٹ دی پور او د اماؤنٹ چې کوم دی دا مطلب 12 باندې به دوی تقسیم کړي او هر میاشتې سره په کې 500 یورو 13 وسره شي دینه ذات نه صرف فیس مفت ده او دلته نور چې کوم خوراک موراک دی یا رهائش دی یا چې کوم هیلث انشورنس دا ټول چې زموږ سټوډنټ خپل کوي خو بس دا تقریبا د میاشتې چې 500 یورو وی سړی سره بیا برابر دی او د دوه کال $12,000 بالکل.
عمران الله خان دا مهال په جرمنی کې خپل شپاړسم مکمل کړي او د مخکې تعلیم او کار روزګار لپاره هلې ځلې کوي. وای دلته چې کوم زده کوونکی راځي نو په کار دي چې اول ځان د ډېر مهنت لپاره تیار کړي. په جرمنی کې د زده کړو لپاره نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خپرونه اورئ چې پکې دا اونۍ په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو یا وظیفو په اړه معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له اویل.
زما نوم الیاس دی. زه د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکی یم. ما د لسم جماعت نورسته بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغې نه مې 12 پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغې نه مې 14 وکړو په بایوټیکنالوجي کې بی ایس آنرس. د هغې نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او هلته چې زما کوم ریسرچ ایریا وه هغه هیومن جینیټکس وه. ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډېر کامن دي نو هغې په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریانې هم ډېرې دي. نو په دې کې زما انټرسټ وو او د هغې نه بعد زه المان ته رالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمېر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپله د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمنی یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي دا هغه د پاره هم لکه د ماستر د پاره پی ایچ ډی د پاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د هغه په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رالم نو دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټي هغه خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناؤنس کوي چې هغه ته د ټولې دنیا نه خلک وته اپلای کولی شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګي په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دوی په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمونه په سکایپ انټرویو وکړه او زب دا د غیره بعد زما سلیکشن وشو در عالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یې یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتون دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا یا په نومي پښتون چې دی چې کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا غسر کانټیکټ کو بیا موږ دغه ګروپ ته هغه اډ کو. دیش دا چې الکان دي چې هغه دلته المان ته خپل خرچه راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لدی یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي نو موږ کوم الکان چې هغه ته پی ایچ ډی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی الکان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لک دا ځان سره موساتی د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاول نه چې سړی راشي د خار د سب د پتهونه نو هغه ګاید کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زپدی شي نه پويګم یا مال څه ګایډلاین راکې نو زمون سره دلته په دې ګروپ کې شپته الکان دي چې پای کې دیش پښتون چې دی هغه پی ایچ ډی کوي سوق ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زمون سره پښتون الکان دي.
نو موږ له پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پښتنو چې کوم زده کوونکي دي ما پیغام دا دی چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږ تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی او د تعلیم چې موږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډیر مواقع دي په هر ملک نو صرف او صرف چې موږ فوکس کو په سټډي باندې نو موږ زړه نه دی بیلل په کار موږ مهنت په کار دی موږ هر ځای ته رسېدی شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي وایي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولې دنیا معلومات ترلاسه کولی شي نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پرمختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.